احمد شیبریم د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. ښاغلی موسوی دا څرګندونې پرون ورځ سره دی وکړې چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. ښاغلی موسوی پر خپله ایکس پاڼه کې همداراز لیکلي، تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت به وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همداراز ویلي مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی دی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه شوي دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنډاپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزي حکومت او پوځ ویلي چې د عزم استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنډاپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همداراز وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامي اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د امریکا د کانګرس وی غړي داس هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پر رسمیتونه پیښندل شي. بلور ته به واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن ترند وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوسی
په دې سبا زمونږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نه مطلوبو کسانو پاکې کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزه
خبرونه ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلوېغ بزید لږ باغان دي او دولکه افغاني نغد دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د صلاحي وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت پیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دی ونیول شي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو ځپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وایي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي، تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دي د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې دي د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوری پالي غړي په وینا د دې قانون هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شوی د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دې هم ویلي چې که د استازو جرګې د دې لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بېل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د ښځو د حقونو فعالې ډیوی پټنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې یو دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپونکي اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېدای شي. هغه امریکا شخته وویل تر څو چې طالبان له ښځو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د افغان ښځو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې لږ په شم ټولګي پورته زده کړو بې برخې کړي او ښځې هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همدارسې د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیده. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. له بلې خوا اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان ښځې او نجونې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د ښځو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له نشتې درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڑمنی. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند بندنوی چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کاله وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسه شروع کړي وي، مونږ هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې له موږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کېږي چې د وحید الله ستانکزي په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړل او زموږ تجارت ورسره ډیر زیات کمزور شو او تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنوی چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو پټکوې نامطلوبه کارکونکو له دندو ګوښه کړې دي. عبدالحق وسیق د پنځتن بي پروس په کابل کې په وی غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کړه چې په افغانستان کې د دوی لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و لدندو کوه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ساينې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټول نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سرینیونه، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلی.
پوسټ د استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې به په تیر نظامونو کې سرته رسولې تصفیه شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت دوه پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل، کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یاد نه ذکر یاد په ځای باندې خپل فکری کسر وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت یو شمیر پخوانیو کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکي ګمارلي دي، چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 20 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضی بیرونی روزل شوی یا دا ایسای روزل شوی کارمندان یا مستقیمن دا اوی کارمندان بجای بجای کول دیوا دی امنیت و حکومتوالی لپار واقعا دی اندیخنی ور دی او دیر خراب پایل بولاری.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسېدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره یې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سري نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لا درکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو اند دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه په پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې د اور لګېدو له امله دا اندېښنې رامنځته شوې چې شاید دا مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالۍ به یې نن پیل شي. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورټونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو، د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې اورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال یې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سږنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته په کې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې د ښځو کرکټ آسیایي جام په اتلولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د ښځو ملي لوبډلې ته تر ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته ووته. سبب سریلانکا او هند ترمنځ د ښځو د آسیا د کرکټ د اتلولۍ پای لوبه ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې له زیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسکونو څاروي، نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کېږي چې له امله یې ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورور غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنې په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورور غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شینه زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی څه نغدي افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړي وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه د ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د کندوز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریزو پر ځای له وطني وریزو د خلکو استفاده زیاته شوې. د وریزو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به خلکو تر ډېره هندي او ایراني وریزې خوړلې. جوسیات تاج ملاریان پراپور
په کندوز کې یو شمېر سیمه ایز سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطنی وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وای مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي، نموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې، به بغنه کولې، ماشینونه باندې خپل محلي ماشینونه باندې ورجې کولې. زیاتره وخت به د غوریجې ترن خرابېدلې، بوی به کو مارکیټ هم نه لرو، نو خلکو باندې خو خولې. د قان چې به کومه توقع لرله، هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس ورجې شرکتونه چې دلته په قندوز کې فعال شوي دي او ورجې پروسس کوي، د سره د وطني ورجې بازار هم ښه شوی دی، نرخونه هم ښه شوی دي.
دی ورجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي:
مردم صاحب ازمی برنج وطنی استفاده میکنن، مردم ازمی خوش است.
د وطنی برنج مینوال زیات شوی دی. پر کندو سربیره ان نور ولایتون ته موږ وطنی برنج لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضی او پیرودونکو له وطنی برنج راضی دي، ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه برنج پروسس کیږي.
په ورستوي کلونو کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ، هندۍ او ایرانۍ وریجې ډېرې کارولې. په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمد دین آزادۍ راډیو ته وویل:
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل مې د حکومت دا تقاضا ده چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي ورځونو استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې ورژې دي. دا پخوا د ټول افغانستان ته په دې کندوز نه ورژې تلې، او هر نه ورژې موږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي: ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 50,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هېواده بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در هماهنګي به ریاست صنعت تجارت بتانیم.
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونی په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي، تر څو په تاجکستان او ازبکستان هېوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس مهال په کندوز کې یو کیلو ایمان وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاج، ګلتیپی، کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایش د شاره څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت ته پوری ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پوری ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څه کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانه دی، خپل پر حکومت باندې دا غږ کوو چې زموږ غم وخوره. په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنۍ لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رای ولي کښې نه وي. تاسو ټول بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیا والی، چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سجی رڑو تا دی سات پخ پراوانی که ترش پجنیم بجو روز تا او البته للند و خبرون روز تا دا تاند چانگی پروگرام دارو دا توانانو پروگرام دی. خو دا امریکا یو اقتصادی خبر لرو. دا سشکال پدوی مروبا که دا امریکا اقتصادی و دا براندوینو پا پرتلا چتکوا. پا ورطا وقتی دا انفلاسیون کچه هم یو چکم شوی او پا پایل که تمکی چی چی دا دغی واد مرکزی بانک با دا سپتمبر پمیاشت که دا بانکونو دا سود کچه را تیده کری. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي تحلیل د دفتر د شمیرو له مخې چې د جولای په 25 نیټه یې خبرې کړې د روان کال په دوهمه روبه کې ناخالص ملي تولید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیات شوی دی. سره له دې چې د بیکارۍ کچه اوس په تیرو 2.5 کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې ته په امریکا کې رسیدلې ده، خو اوس هم شاوخوا 4% ده. لند خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. ښاغلی موسوی دا څرګندونې پرون وروسته له دې وکړې چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپاره شول. ښاغلی موسوی پر خپله ایکس پاڼه کې همداراز لیکلي، تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همداراز ویلي مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ نمبر شوې دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا 40 تنه په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثر سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلې وروسته مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه سکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحده ایالاتونو د روغتونونو، ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسي تورن شوی دی. د امریکا حکومت دغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیشندل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سپر سره ظرف شوی منګه هیڅ درشنای لار نه لرو. منګه خیر حد تمایوسې خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سیمه مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهرې جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یوه هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 ګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري پخه کړې ده.
تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چېلو ملتیا مو کړی. د قدر من اردن کو دیگان شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنی هر وخت په تیر بیا ووست چی لشبګم ټولګی څخه د پورته ټولګی او دینجونو پر مخ د زدکړې دروازې بند دي ډېرې ګټورې تمامې دلی شي خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دیخوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډېر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نه شوی کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیومه ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبره مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلو واسط ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوښې له مجلو څخه یوه مجله ده. کله چې زه ډېره کوچنۍ وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان به ماته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډېره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډېر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنه کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېر اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېر زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه یې راته ووایې، مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه یې راته ووایې.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې وي، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې وي، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به یې په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دی، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل، ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې موږ ټولې په کور باندې او موږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، موږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو چې موږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او موږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپله هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیه ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره موږ پیدا کړو، موږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، موږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، موږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، موږ تیارو ته لاړ نه کړو، موږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپلو نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوې دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالب نور هغه سری چې ته په کور کې وس لولې،
خپل کې یو انسان خپل ورتیا ولري او ما سن شي خپل ورتیا مثلا له لاس ورنکی، نو کولای شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي داسې د مجلو څخه د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري، څه ورتیا چې لري، هغه خپل بیان کوي. سکله یو انسان خپل خېګنې لري، هغه تر پخو لاندې نه کیږي. خپل اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، چې شوی شاعران هغه سخت حالات چې تیر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویل دي، زده کړې کړي دي، سخت سختی تیری کړی دي او بیا یو ځای ته رسیدلی دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ضرب شوي، موږ هېڅ د روښنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلوماتو راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغوی په واک کې لري مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي. دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شین په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي؟ یعنی نه چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی، تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډیر خبره ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمنګ په کلی یا زمنګ په ماحول کې چې کوم چې نه کوي دغه براتل یو زما سره بلګ لګایم لا کار کوله، مګر هغه چې نه کوي زه اوس د سې ځایانو کې ګورم چې هغه ډیر خې خې لیکنې کوي، ډیر خې خې شان لیکي، مګر هغه سره ما دونه خورین د کړي ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړی، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سبې نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه استفاده وکړي، که هغه مجله ده، که کتاب دی، هېڅکله د ځوانانو یوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي، انټرنیټ نه درس ووایو، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی کنه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیو مصرف دغه درسې ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نشي نیولی کنه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی، که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې کنه، ستا د لیکنو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ولیکه ولیکه، ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روښنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
میوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړې دي. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله. هغه وخت کې د مینی مجلې غوړېدلی ګلان یو لړۍ شروع شوی و، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شیر نمونه مې چاپ شو پکې. لاغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزل یې همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو. شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باور کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر بخښنه وي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې يم او لټول اتنه ماتیم، دا مې لویه سادهګي چې لپخلا دخمنه ماتیم، او لیو کانی زړه میوند لیو گل بدن ماتم درم یو فلن بهر کی غزل
ډیر زیاته مننه قلم مولا تان دوسه راځو دې ته چې ځوانو او ریدونکو ته باید تاسو پیغام څه وی چې اوس که مثلا د زده کړې زمينه ډیره په افغانستان کې نه ده مسايده دوی دغه سي چاپی رسنه ول ولي خپل معلومات بشپړ کړي ام خپل لیکل ور وليږي ام هغه چاپی رسنه کوټه یې سي هغه کور کې چې کومه انجونې دي د دوی خواندې د دوی مندې له زده کړې لري د دوی وګوري په دې راته د ځوان نسل لپاره چاپی رسنې اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنې په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغه سي ټولنیز رسنې چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري د مطالعې هغه کمی ګټې محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي او دا مطالعه چې د چاپی رسنیو ده دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه کینی اخستنه ښه کولی شو نسبت هغه مطالعه ته چې هغه د شیشي مطالعه ده د موبایل یا د پی ډی ایف یا د کمپیوټر، هغه نه دا چاپی رسنی یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو، ځان سره که په موټر کې، که په لارې، که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبي لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کیږي غل د شیشي له مطالعې نه نه کیږي. ما په خپل زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره دعوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کوم وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به مونږ چاته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه کاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کیږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي، بیا خپل اولاد درکولی شو، خپل مېرمنه درکولی شو، خپل خویندې درکولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درکوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینی مجلې مدیر مسول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینی مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تیره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوی گنا نه تیما شماره چې دا چاپ شوی ده، څو ولایتونو ته ورسېده، او زه هلې ځلې کوم چې یو اسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا، امریکا او کاناډا ته، هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی تم دا مینه مجله ورسېږي. د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم، او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي. یوه اونۍ وشوه چې دا نوې ګڼه چاپ شوه.
د مینی مجلې پاک لر تو آیا شروع مو څه وخت کړی و؟ بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله؟
په 2002 کې ډیر لسوه یو ته المریض، او هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړی ګڼی هغې وخت کې چاپ شوله. بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې، هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله، چاپ په پېښور کې کېد. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15-16 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. بیا مجله چې وه ډېر بازار یې و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او خزی دی زی سړی دی نزی او سړی دی زی خزی دی نزی نو اغاز ډیر خلکو دند لاس اور کړی یار ډیر لوستي خلک او زمونږه غا د مجلې په خوانی لوستون کې چې واړو د دې مجلې سره یو زیارال وشي او هغه اکثره هیواد پر خودو تاړ شو دی مجبورۍ لامل نور زینو تلاړه نو موږ واړو چې ځنی هغه دوستان د ځان سره وساتل شو البته هغه هم دا غوښتنه لري چې زمونږه الته کورنۍ دی په بهر هیوادونو کې هغه باید خپل فرهنګ خپل ژبې سره تړلی پاتې شي.
بله تاسو راتوئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپریږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډیره هلې ځلې په دې برخه کې کوم چې د غنجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب موږ سره ځینې پخواني تجربه بکاره ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هم پکې خپره شوې.
بله درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه نو موږ بیا یې خپله هڅې کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو دې په خاطر چې دا ځوانان وهڅول شي تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی څومره هغه خپلواکي مو له لاسه ورکړه څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا نروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو موږ لرو هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزوری او د خوانه بیا رستم کې که اوس هم بیا هم ډیر خنه
په اوس وخت کې چې لشپاګم ټولګینه د پورت انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي او په نور خوانځیو کې مالباته د زده کوونکو لقوله اسې درس نسته لکه دوی چې غواړي پانتونم امده غسي او لبلې خوا تاسو د فیسبوک او نور ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو غته مخه کړي په دغه سیا وضعیت کې د لچاپی رسنۍ سره مرسته کول غته مطالب ورکول بیرته چاپی رسنۍ مطالب لوستل دا څومره ګټور تمامېدلی سي د دې ګټې راتوئ چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کړه ځینې وخت به یې پیسې هم مخکې رالېږلې ما به ورته ویل ته دا څه کوې زه دې ښوونځیو کې اوس د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته یې ویش شما نو دغه سي دوستانو په ننګرهار کونړ لغمان کابل غزنی کندهار میدان ورداګو د دې زینو ته بمینه مجلت لاغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامیدلې سي د دا ډول مجلو لوستل لدونه هغه د خپل سواد کچل وړول څومره خد ځوانانو ته
ډیر کله به ځوانانو ډیر لګلې موږ به په بیلابیلو موضوعاتو باندې یا په بیلابیلو تورو او پیل شوو لنډۍ غوښتې لیکونه به یې رالېږل هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل هغه لنډۍ به خپرېدې متلونه به خلکو کلو نه رالېږل خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات تور اړوند څنګه کې پرهنګي کارونو کې ببوختو او یا ډېر غټ غټ خبر اعلان په نړیوالو رسنیو کې ځکه چې غلاکا او شوق به د غلوستلو نه شروع شوی وو موږ به دا نوې ټکی د لګولانو په نامه باندې چې هغه چا باندې شعر شروع کړي او شعر به لیکو دا غدا انزور او دا غدا یو شعر یا دوه شعرونو د نمونی او دا غدا لنډ ژوند لیک سره خبرولو په دا په خونځین کې وو نو هغه به ډېر حسېدل او تشویقېدل
bale ځوانانو نه تاسو غوښتنه څه ده څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي څومره مطالب ورته ورولېږي ځوانانو نه تاسو څه غواړي
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې خپل ول سره مرسته وکړي ځوانان باید کور ته کتاب ویسي هلته دغه خورکۍ او دغه مورجانم ولولي کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي دغه سي اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي اخبار پیدا کې ورسپانه پیدا کې یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي دا د دوی په تاوارم د اوس په اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونو یې په ټلیفونونو مخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو نو د دې په ځای دې کور ته دې کتابونه ویسي مجلې دې ویسي اخبارونه دې
بالې جواب صاحب درته چې هم دا اوس په کوم شمیر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې په نورو چارو کې په کوم شمیر ځوانان دي در سره
سیده اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره که ورته مجله ور په شاکه موړی هم ولایت ته موړی اډې ته هم رسې یا په پلور کې مونږ سره مرسته کوي د چاپ په برخه کې او ځنی نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس د خدای پر رضا باندې تاو دي خزي او نر همکار شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي وطن نه د باندې دي هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګری دي
جواب صاحب یو نړۍ مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
خدای تاسو سره ښه وکړي سلامت اوسئ
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
ټول فیصله مون پجرګو کو قدر د مشرانو پلمو سلیم پچر کو قدر تم شرانو جرګو کو قدر د مشرانو کو
مشرانو خو له مو خو وای هر کله د پسر نو خو قدر د مشرانو خو له